په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوي ده. نن پر رواني روغتیا متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. السلام علیکم. د یکشنبه ورځ ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر 2 نیټه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لسګونو شوزو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. دینو لاریون کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي او څو تنه لاریون والیه دبولې دي. پرون هم کابل کې دینو معترضو شوزو ویلي و چې دوی پر لاریون هوایي ډزې سیوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نه شته، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرماست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی وسو. د سرماست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنېږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 104 ته ورسېد. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. وروسته له هغې چې کوربه ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته دوه د درویو په مقابل کې لوبه وبایلله، د فوټبال مینوالو په خپلو کې شخړه وکړه. وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګریوان سول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور موراشوف د روسیې د پوز لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې موراشوف وړ مورز له زاپوریژیا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو. د اوکران یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بیول سوی دی. رافایل ګروسی هیله ښولې چې یوهور موراشوف به ډیر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ تستون او د زاپوریژیا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار شعیب پشه یې په مرسته وړاندې کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. افغانستان چې له لسیزو جګړو، کډوالۍ، بې وزلۍ او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغېز کړی. په دې هېواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت یې دغه ستونزې لا زیاتې کړي دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینهو په نسبت زیانګالي بلل کېږي ډېر اغېزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له خپګان، اضطراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. پتیره ورستی یو کال کې چې په سلګونو زره ان کسانو خپل دندې یا کاري بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوږه او بې وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپل راتلونکي مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تېر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بې ازلي واکمنېدو سره خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ډېرې هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي دغه وضعیت پر نوار پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې په رواني جدي ستونزو چې هغه د رواني ناروغي یا ناروغي بلل کېږي اخته وي ګرانه خبره ده، خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروي کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 95 نمرې ورکړل شوي او په نړۍ کې د سروي شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي دي. د دغه سروې له مخې په سلو کې اتیا افغانانو ویلي چې ډېر اندېښمن دي، 44 سلنه تر ویلي چې تر فشار لاندې دي، او 41 سلنه ځانونه ډېر غمجن بلل دي. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغه د 0 او 10 نمبرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی. د دې درجه بندي 0 یعنی تر ټولو بد او 10 هم تر ټولو ښه دی. ګلوف ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر صالح ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولای شئ چې په دغه ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00420221205001 بلش میره ده 00420221102 دغه ورسته شمیره مو ده واتس اپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري، نو په وړیا توګه سره تماس نیول شي. یو ځل بیا یادونه کوم در سره ثبت کړئ 00420221102 یو هم مو د واتس اپ شمیره ده او هم عادي شمیره ده. غراز رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مړی تاسو ته او باندې دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله. کلمړې راته وای اوریدونکو ته وای چې رواني روغتیا څه ته وایي.
مننه نورې سه محترم، دا ډیر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علائم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څو چې د مو خبره ته وګ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یو نه خلټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي، دغه کس ته موږ د رواني ډاکټر نظر یو روغ رواني کس وایو.
بلې، دغه ستاسو د روغ رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړله په دې کې که اوس د افغانستان دغه آیني واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان مؤثر نه بولي، فکر کوي چې دی هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړې دي؟ مده بیلګې په توګه ډېر کسان بیکاره دي، ډېر کسان لکاره منه کړی شوی دي. دغه راز مخکې مقدمه کې مې یادونه وکړه چې ډېر نجونې له زده کړو به برخې شوی دي. آیا دا هم پر دغه ستونزې ور زیاته کړې ده دې موضوع؟
طبیعي خبره ده، تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د موسسې لخوا چې افغانان په ټوله نړۍ کې خفه خلکونه حسابېږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس د شوی ده، بلکې د پخوانه د لسیزونه تقریبا زمونږ هیواد له بده مرغه څلوېښت کاله جنګ هره ورځ تجربه کوي او هره ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه وي، او اوس هم مشکل ستونزو سره مخامخ یو. سره د دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بله ستونزه چې دغه د فقر سره اوس خلک په لاسو ګروان دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د رواني نظر متضرر شوی دی، او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعدوي.
بله، په دې دا کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مددې لپاره د پښتنه وکړه، وروسته به په دې باندې ډېری خبرې وکړو. خو کړه شو دا رواني ستونزو ته، رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی، او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني رواني ستونزې څوک لري؟ هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سایر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یوه ستونزه ولاړه کړې ده. مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده، یا په دري کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیس کې ورته مادنس وایي، دا استعمالی کی. خو په عمومي صورت باندې دا رواني ستونزې چې کوم منځ ته راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوي دي چې دته اختلالات وایي، او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله دغه رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نه شي، او یا د در ورځنی ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي، او یا د هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي، چې د هغه تفصیل به شاید د پروګرام له اغه نه لوړ وی، ځکه چې دا ډېر وخت بحثه. خو دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي، او د هغه د ورځني کار نه هغه به برخې کی، او همدارنګ په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې، او کورنۍ ته او خپل ټولنه ته مؤثر واقع نشي، دا کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان در کولای شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی، یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپل ستونزې باندې پیږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته، او زما د ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډپریشن ناروغي ولري، او هغه کې د ډیپریشن نښې نښانې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزې ولري، ویریږي، ناراحته وي، همیشه فکر مختل وي، همیشه تمرکز خراب وي، او دا کسان د پیږي چې زه یو ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پیږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوهشي چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه دلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات ورته وایي، سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده چې دا هغه ناروغۍ دي چې بیا کس په دې نه پوهېږي چې زه ناروغ یم، نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه، او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي، او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کېږي او دوی ور کېږي ډاکټران ته، څو په دې کې د ستونزې پیدا کی او درملنه نه وته.
د ټولنې د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولی؟
ډیر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا لبد مرغه چې په رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هوس هم شته. موږ عملا په هیواد کې هیڅ څه وو ما ته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته به راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنې دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کیږي او نه تداوي کیږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کی یا ځان مړ کی او بل اخر دا پر جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. دریم چې عام خلک دا غلط تصور لري دا وایي چې کچېرې رواني ستونزه څوک لري او دوا وخوري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا دوا بستکی. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه په دوا وخورم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخر دا دوا به تر کله خورم. دا درې وړ تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا د وسوندې یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا دې ته شرم ښکاری. څوک نوې چې دی او رواني ناروغ یې نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپل پټوي نو هم د کورنۍ نه پټوي هم کورنۍ نه وړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګانه یا مثال زنانه رواني ستونزه خپل هغه پټوي. دویمه غټه ستونزه پټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډیسکریمینیشن دې مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. طبیعي خبره ده کوم تاسو وینئ یو کس شکر مرض لري نو هغه تر پای په لږه دوا ته ضرورت لري، هغه ته دوا هم خپل کېږي، هر امیاش ډاکټر ته ول کېږي، هر امیاش ته فالو اپ ټستونه کېږي. ولې متاسفانه که چیرې یو څوک دی رواني ستونزه لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي نو هغه ته وایي چې دا لیونه ده نه جوړیږي او نه یې ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه ورسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره وګوري. سره له دې چې دغه ستونزه که چیرې کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې سکول لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي هغه ان شاء الله ډیر څه تداوي کوي او ښه سیر کوي مرګ.
بله، په درملنه باندې به بیا هم خبرې وکړو خو دغه موضوع چې تاسو یاد کړل دا تقریبا ډېر تر ټولو په ټولنې پورې تړلې موضوع ده چې هغه فزیکی ناروغي په دې ناروغانو څوک چې له فزیکی پلوه یا لیدل کېږي هغه درملنه کېږي خو رواني ناروغان چې نه لیدل کېږي په سترګو درملنې خوند نشته په افغانستان کې او څوک هم په جرات سره دا خبره نشي کولای. بلې قدر منو اوریدونکو د تاسو لپاره فرصت دی چې په دې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د رواني روغتیا پر موضوع باندې خبرې کوو، متخصص ډاکټر حکیم الله صالح ته هم بلنه ورکړې ده. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر هم دی. یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو وروسته به بیا هم په دې باندې خبرې وکړو. ځینې پوښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم پرې رڼا واچوئ، خو اوریدونکي به هم ډېرې پوښتنې لري. دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ او یو څو اوریدونکي راخلو بیا به ورته ځواب ووایئ. بلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
سلام علیکم استاد، ستاسو استاد درانه مرمه ته سلامونه نکلو وړاندې کوم. دلال میدان ور راغلی.
بلې، خبرونه ته خراغ لاست. موضوع ما اوریدل ده متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه ده، کوم پختنه لري تر مهرباني.
ډاکټر صاحب مې ما دا د کلن زله دې په قید او د سردار دې ما دې کله او زلمې دې په قیدیږي کله دې غال مغال دې ماشومان ډېر بد را باندې لګیږي. او بل پښتنه مې دغه د کده ډاکټر صاحب ته له موضوع نه خو به د سیستم لري مې خو ښه دې ما ولا کړی زه ته په دغه خو دغه ماده ذاتي شاخه دلته غونډه د تنه کې د سراجي کې سوي چکې چکې تنه کې نو کدي دې کوم وغي مشوره چې وارو دغه باره کې دغه پښتنه مې ویل زره ته جواب وکړم.
مننه کور ودان. بلی ډاکټر صاحب، پوښتنه مو اوریدل کوم پوښتنه خو نه لري چې بل اوریدونکو راخلو ټلیفون نه ډیر زیات راځي. بلی مهرباني، سو کا ولکم زموږ تماس نیولای.
وعلیکم السلام،
زابل ولایت سمه اړیکه نیولای. بلی خبرونه ته خره خلاص، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني
قربان سم، پوښتنه مې دا ده دلته مدرسه کې استاد ما وکړه چې ډیر خوښنه کېږم، بر سر مې ډیر درد کېږي او دغه سم خوښنه سم بدن مې ډیر ریږدي. دا څه
بله من دکتر صاحب پختنه مو اوریدله
بله بله مو اوریدله در... نور سوند سلسلری څنګه
نور هم د خاص سترګې می توري پر سر من ډیر درکې رزر خوښنه کیږم داسې در ډیر سپنځي
سمه ده مهرباني
بله مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو دې مهرباني د ازادي رادیو د ژوند د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده مهرباني څوک کول کوم زی بله ازادي رادیو ده مهرباني بله زما غا کاوري مهرباني
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخه ونی څه کوم لارې دي
څوک کول کوم زی مو ټلیفون کړی ده
صبر خوست نه
لخوست نه ډیر کپدې باندې برنامه واچوي بلې ډاکټر صاحب د پښتون اندس سره داس کی بل اوریدونکو چوک او لکم زی بلې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده د څو شبول لپاره ټلیفون نه مکوي پښتنې مطرح شوی دی ډاکټر صاحب مهرباني د ارزې چې پیلوي
مننه کور ودان د غوړو نو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکې نیولې و دوی ته زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نښې پکې موجودې وي دا بیا دې کوشش وکړي چې بدې په دې کې کومه ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي په دې کې د سوال نه حل کېږي کله چې یو کس دایمي د خواشنۍ احساس وکړي کله چې د معقول یو غیر معقول دایمي نه خوښي ولري یا مقرر بې خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دا یعنی کرک ولري د مينیتوب در یعنی احساس د مينیتوب کی الله سبحانه کې نارامي او غوسه کې دلته به پښیمانه شي چې کله غوسه چې به پښیمانه شي او دایمي ویر ولري دردونو شکایت کوي د غیر نامعلوم دردونو نه او خصوصا په ځانونه کې چې کله د کوچنانو مقابل کې توسخ ولای کوي او د کوچنانو نشي زغمای کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي نو دوی دې دا مراجعه وکړي ډاکټر ته من دې یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزو نه متضرره ده او باید د خپل درملنه وکړي لکه ورډک صاحب هم پښتنه وکړه د ورډک ولایت نه او د زابل نه د ورو پښتنه وکړه چې استاد ده په خوښنه کېږم نو طبيعي خبره ده اوس خو رواني ستونزې د کله چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره وایي او ډاکټر نه باید وخت وګوري دا مهمه خبره ده د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غو نه دي چې فقط دوه پښتنې وشي او د دوه پښتنې مقابله ته دوا ولي کې او اطمینان دوی کې ولاړ شي بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده تر څو کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته وخت کېږي او مریض هم مناسبه امداده شي باید ټول ستونزې یو یو ورته وایي او په دې شرم نه کړی تر څو ډاکټر یو مناسب هغه ته ورسیږي د کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي دا مهمه خبره ده بل دا کوم روچې د ورنګ نه بل پښتنه کړو د بل مسلک موضوع ده هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جنډي ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي شاید څنګه د ماشوم حل شي بل پښتنه چې کړې هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونیسو هغه به ورسته دی وایو چې څنګه مخه څنګه اخري موضوع دی موږ درته دوباره بحث کوو به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدید کو تر څو بیا دا اخته خبره پیږي
بل ډیپریشن کوم حالت دی هغه جوړ خپګان
بله بله ډیپریشن خو یو جوړ خپګان امر دی کنه تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزه چې اوس په نړۍ کې راغله دا و نړۍ ترې رانځوري او د دبليو ایچ او د سبې په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک د متضرر دي چې هم ډیپریشن ده چې تقریبا دغه ستونزه په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري ولې اکثرا هغه کچات په لاس کې چې دی وي د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ کیږي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده یو کس خفګان ولري دوامدار خفګان زړتنګواله ولري خوب مختلفي همیشه د خستګي احساس او د بینرژي احساس او احساس د ګناه او احساس د کموالي په ټولنه کې وي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشي یا د ځان وژنې افکار پیدا کیږي، او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي، او دې ترڅنګ دې کسانو کې د وزن تغییر هم راتلی شي یا ممکن زیات شي یا کم شي، او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي، نو ځکه دوی په دې ناروغۍ اخته دي. کله چې دوی کې دا احساس پیدا شي چې په ژوند نه خوند نه اخلي، نو بالاخره دوی دا فکر پیدا کوي چې باید د ژوند څه مانا، بالاخره ژوند ځان ووژنه او اقدام په ځان وژنې کوي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، د تاسو لپاره به دا خی ساده وي، اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګرانه وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغۍ او ډپریشن او ټول هغه علایم ډېر سره تړلي دي. یو عادي کسان په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي. یعنی یو انسان چې په ورځني ژوند کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالې ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهمه بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي، خو په ځینو کې ډېر او په ځینو کې زیات وي. چیرته دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څوک کولی شي چې ووایي زه په کوم حد کې یم، یعنی چې د دې اړتیا پیدا شي چې د یو روان شناس یا روان پوه ته ورشي او خپله ستونزه ورته بیان کړي.
نورس محترم، مخکې په فایل کې هم تاسو تعریف کې ویلې، او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنتون کې درس ورکوم او یا په ځینو رسنیو کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وهي او یا هم ماته اجازه ما د ستونزه ده، او حتی چې کله ماته ځینې پیوازونه په واسطه باندې ناروغان راولي، نو ما نه دا پوښتنه کوي چې راشته تاسو مستې کړو، خو ما کې هم شته، خو داسې نه ده. بیا هم زه تعریف تکراروم، کله چې یو کس خپله وړتیا وپېژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي، دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي. یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو. طبیعي خبره ده، متاسف ژوند اجتماعي ژوند ده، کورنۍ کې هم تاوتریخوالی واقع کیږي خو بالاخره به حل کیږي، په ټولنه کې هم کیږي، د کار په ځای کې هم کیږي، او ورونو سره هم کیږي، په وظیفه کې هم کیږي. نو کله چې دغه ستونزو سره څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه ستونزه نادیده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي، چې دا عادي خبره ده، حل لاره لري، او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي، دغه کس د رواني ستونزو نه دا هغه ده منتفي دی، یعنی رواني ستونزې نه لري. نو دا مهمه خبره هم دا ده، ځکه داسې هېوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلمه او بیا دوی ووایي چې ولا دا نښې ماخېسته زه ستونزه لرم، زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم. داسې نه ده. ما د تعریف کې ویلې، تعریف په هغه کې محتویت کې دا خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کیږو، ولې د سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت کوو، هغه سټرسونه نایده نیسو، او یا سټرسونو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو. خو یو څوک چې کچیر د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت و نه خودل شي او دغه مقابله کې دوامدار خوش نه شي، دوامدار ویره ولري، او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې، یا دغه کس متاثر د رواني ستونزې نه یا ستونزه خامخاله.
مننه ډاکټر صاحب کوربدان، اوریدونکو بیا هم راخلو. بلې، څو کول کوم زمو تماس نیولای د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ده، او نن هم په افغانستان کې د پر رواني روغتیا، رواني ستونزو او رواني ناروغي باندې خبرې کوو. څو کول کوم زی بلې ازادي رادیو د مهرباني تاسو پورې چې ډاکټر صاحب کوم اوریدونکو سره وصل کیږي، کراش دې خبره ته چې وای یار واپوهان چې دی وې سالم ټولن لپاره د وګړو په منځ کې دغه تاسو مخې یادونه وکړه چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال مهم دی. غواړم په دې اړه تاسو نظر واخلم، افغاني ټولنه څومره دغه ولتیا لري؟ کته هم اوس خو جګړو ځپلې، ځینو نور ناخوالو او بل هم، په کچېرې په دغه اوسنۍ حالت کې او کچېرې له دغه حالت وځي، افغاني ټولنه تاسو سره ډول ارزوي؟
متاسفانه ما مخکې شاد نوی له غوښه وایم، یو د رواني ستونزو لاملونه دي چې کوم شیان د رواني ستونزو لاملونه کیږي. یو هغه فاکتورونه دي چې د رواني ستونزو ته زمينه مساعدوي. طبي خبر ده، دا دوامدار جګړه چې په هواد کې رافیزه او داوندار روانه و دغه طبيعي خبره چې د هیواد هر فرد او هر کورنۍ ولو که د هیواد یو وزیر رئیس جمهور را یا وکیل د پارلمان او که د هیواد یو عادي وګړی وو دوی متضرر کړی دي. دا یو غټه. دویم فقر چې اوس هیواد کې متاسف او راس په داسې دوره او ټول خلک د فقر نه کړیږي. د فقر مقابل کې بیکاري یو غټه ستونزه ده چې د خپل د فقر غټه ستونزه همدا ده چې خلک او بیکاري د دې ته هغه ته په نتیجه کې داسې ستونزه منځته راوړي تر څو یو ډول نه یو ډول د یو رواني ستونزې نه هغه شي متضرره شي. بله کورنۍ تاوتریخوالی متاسفانه موږ تاسو ژوند په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې هر چېرته وي د دوی ژوند یو اجتماعي او ټولنیز ژوند ده. نو طبیعي خبره چې په ټولنیز ژوند کې ځینې کورنۍ دي چې څو کورنۍ سره یو ځای دي او په کورنیو کې بیا هم صلاحیت د کور هغه څوک لري چې هغه د کور مشر یا د کور خاطر وړي او یا هغه څوک چې د کور مشرۍ لري. که چیرې په دې کورنۍ کې د دغه کورنۍ د مشرانو لخوا نه هلته بې عدالتي موجوده وي، تاوتریخوالی موجود وي او یا هم د ښځو په منځ کې ناانډولي موجوده وي او یا د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انصافي موجوده وي، دا هم د ستونزو ته زمینه مساعدولی شي. نامتوازن خواړه په افغانستان کې متاسفانه د فقر له وجې څوک متوازن خواړه خوري. خواړه په دې معنی نه دي چې متوازن خواړه چې موږ باید همیشه هر ورځ وریجې او هر ورځ غوښه د شان وخورو، بلکې متوازن خواړه هغه خواړه دي چې موږ تاسې د دې خوړو محتویات باید هم ویټامینونه وي، هم پروتین وي، هم کاربوهایډریټ وي، هم غوړ ولري او هم همدارنګه پروتین ولري، چې دا متاسفانه په افغانستان کې شاید په ډېر کورنۍ کې نه وي. بل بې سوادي او ناپوهي هم بله ستونزه ده چې خلک په عام ډول باندې د رواني ستونزو د لاملونو نه خبر نه دي او د رواني ستونزو باندې پوهېږي نه. چې دا یو کس زما په ټولنه کې دا یا په کورنۍ کې د ستونزې نه رنځ وړي، نو طبیعي خبره ده چې اول د هغوی ناپوهي دا ده چې رواني ستونزې اصلا مرض فکر نه کوي. بیا چې کله مرض فکر کوي متاسفانه دوی انتقالوي وړي اول ملا ته یا ماته خپل نږدې چې د دم بوزغافې کوي. طبیعي خبره چې دا موضوع به تاثیرات ولري، ولې یوه ستونزه چې هغه لاملونه او اسباب شاید دوا باندې مؤثر واخیسي هغه نه وړي، دا ډېر نه وختېږي او بالاخره ستونزې سره مخامخ کېږي. کډوالي او بېځایتوب دا بله ستونزه ده چې په افغانستان کې حاکمه ده و دا هغه فکتورونه دي چې په افغانستان کې رواني ستونزو ته زمینه مساعده کړې ده. شاید دغه لاملونه او دغه فکتورونه په نورو ټولنو سره په نورو هیوادونو کې لکه اروپایي هیوادونو یا د درېمې نړۍ هیوادونو نه فرق لري.
بله مننه. په دې بیا هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی دی له ننګرهار، د عبدالرحمن خان په نوم باندې، ګمانم چې راسره وصل دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه وایم. زما هو د سپختره د مثال دلته هو یو څه ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمی ډیره ده کنه.
بله
زه خپله مشکل ویم کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وایي چې ته داسې یو تکلیف لري، یعنی یو زه خپله مایوب یم، معلول یم، مخکې معاش مې وو اوس یعنی نشته، طبعا زه تکلیف یعنی ستونزې لرم، نو هر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم. آیا زه په دوایي خشم چې زما ستونزه حل نشي اقتصادی یا یعنی یوازې ملتوب هم رواني او تکلیف ده سړی روغي او شي کنه؟
مشخصه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مشخصه پوښتنه لري.
پوښتنه نه لرم چې زه یعنی زه دوايي کوم رواني دوايي وهرم یعنی زما ستونزه په شي شي حل شي.
بله څه ستونزه لري مثلا دغه ملتوب نه پرته؟
یعنی مخکې مې معاش یعنی تېر دولت کې معاش وو، اوس فلحال معاش نه چې یو معلول کار مو نشي کړلی او معاش هم پې بند شي، دا یو تکلیف دی، رواني تکلیف دی. نو یعنی زه دوایي واخلم یا چی؟ یعنی زما تکلیف به خوشي شي خاص.
مننه. کور ودان ښه پوښتنه وه. ډاکټر صاحب وروسته رڼا پې واچوي. بلې یو بل اورېدونکی هم دی. مهرباني دی، ازادي راډیو روغتیا خپرونه ده. مهرباني.
خاکسار یم له پکتیا نوري صاحب ډاکټر تاسو سلامونه.
مننه کور ودان. خو څه څه پوښتنه لري؟
زه خپل د یو کور سرپرست یم، د چې چل د چې ما په ژوند کې بیکاري نه ده کړې او کله چې زه بیکاره شم کور حتی داسې یو تشویش اندېښنې راسره پیدا شي، حتی د شپې خوب هم نه تښتېږي، خوب هم نه راځي. دا یو نو دما دا چې واغه به چې په افغانستان کې دا زیات لامل چې زه وینم د بیکاري دوا درېدل اوس په بازارو کې فشارونه کې اکثره خلک بیکاره دي، هغه په دې رواني ناروغۍ باندې اخته شوي. خبر افغانستان کی دیو پور سرپرست یا زنان یا سڑائی
جمله مکمل هم دی او مهربانی
افغانستان مثلا بله
مهربانی
دا وسانه ټولنه خو سه کما مونږ ویلو په دی وو کلو باندو کې کله دا پلارونه مور او پلار په اتنا روغی باندې اخته یې کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دا څومره ټول دې په دی نارو
بله
دا کا وځي کنه مونږ خپل دینو سه مطلب دې خو په عالم چپه کې ماته کې نو غما
کور ودان همدر صاحب پوښتنه مو واورېدل شوه مخکې ډاکټر صاحب رڼا واچوله کورونی تاوتریخوالی هم همدغه رواني د ستونزو زیږنده ده په افغانستان کې ټول دغه اوسنی وضعیت کورونی تاوتریخوالی ته هم زمینه برابره کړې ده بل اورېدونکي راخلو او د بورستۍ وی یو څو شیبو لپاره بیا ټلیفون نه مکوي پوښتنه مطرح شوې دي ډاکټر صاحب رڼا واچوي څوک او اته پوښتنه لري بله ازادي راډیو ده مهرباني
تشکر کوم منو
سلامونه تاسو راځئ په کومه خبره خبرونه خره خلاص په پښتنه لري مشخص مېربني
تشکر ما ور ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه د چیک تعاملن وز رواني ناروغ یم لیونه یم او عمده علت دا غده چې په تیر دولت کې مثلا د کاروبار زمينه برابر ولا او وس د کاروبار زمينه نه برابر حتی دا څو خراشي چې مثلا موږ د ځانوجنې ته زړه خکو مثلا د ګردي خرڅولو ته زړه خکو عمده عامل هم دغه اقتصادي دی زه د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې د دین او رواني ناروغي خو غټ عامل چې دی اقتصادي مشکلات خلکو ډېر په بد وضعیت کې دی
بل تاسو چې خپل دغه اعتراف کوي خپل وایي چې تاسو رواني ستونزې لري خپل څه مو کړی دي چې له دغه وضعیت ځان وباسي ځکه چې خپل فرد ډیر مهم رول لوبوي تاسو فزیکی ناروغ نه یاست چې کوم درمل یا دوا ترلاسه کړی او په هغه باندې ښه شي کسر دردی وي یا کوم بل وي رواني هغه ناروغي ده چې یو څوک باید خپل هغه ستونزې وپیژني او وګوري کوم امکانات لري څه کولای شي او څه مرسته ترلاسه کولای شي او له دغه حالت دی وته لپاره څه کولای شي خپل کوم فکر کړی ده پرته له دې چې منفي فکر وکړي مثبت فکر
نو دغه ناروغي خو ماته محترمه د دغه یو کال څخه بعد راپېښه شوې ده مخکې زه تعمل روغ جوړو ما هیڅ نو مشکلات سره نو ما وښته نو اوس ډېر منفي فکرونه کوو او مثلا زه خوشاله مچ مثلا حتی جنگ دی مثلا شپه ورځ دی جنگی خو چې اقتصادي مشکل زما حل زه خوشاله ما زه به په داسې امنیت څو کوم چې زما اقتصادي مشکلات خراب مثلا ما ته رواني غټ ستوند چې دا اقتصاد دی که شپه ورځ جنگی زه په دې خوشاله ما اقتصاد روغ جوړي مثلا ما ته غذا ورسیږي پیسې ورسیږي نو امنیت ما زما د اقتصاد لنګانه خراب ما د زما لپاره غټ
مننه ډاکټر صاحب پیرنا واچوي خو فقط ایوازي و لنډه پښتنه کوم په هر ورځ چې راپاتېږي کوم مثبت شی لري مثبت انګیزه لري چې نن به څه کوم اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع شوه تخنیکي همکار وای ډاکټر صاحب پښتنه مطرح شوی بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي ځینې پښتنه مطرح شوی چې په دې کې کېدای شي چې تاسو هغه پښتنه هم جواب شي مهرباني له هر ځای تاسو پیلوي
مانن ویسه محترم لمړی پښتنه خود عبدالرحمن خان وا ډیر مهمه خبره نیوکله معلولیت معلولیت هم د هغه سوند ده چې یا هغه فاکتور ده چې د رواني سوند ته زمينه مسایل پیدا ځکه چې امدا معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاس معلولی یا په خیر لمنځته دی یا سترګې نابیناوي او یا هم او خپلې باندې خبرې نشي کولای دا ټول عملیات د چي یو کس نوړتیا اخلي کله چې یو کس نوړتیا واخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړی نو دا کسان د پټولنه کې یو قسم ترڅوي یا ټولنه کې خپل ځان منځري احساسي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر راندوري چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت نه رنجوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي د دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی باید په دې ستونزو نه رنجوري دا یو خبره د خاکسر صاحب په حق باندې
یو بل پوښتنه کړې و عبدالرحمن خان چې په دوا باندې یا په درملو باندې خکېدای شي یا د لار ده
بله د طبي خبر دوی ته روا دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي حمایت موجود نه وي نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنې حمایت موجود نه وي طبي خبره چې دوی د رواني ستونزې لرنځ وړي دوی کچېره داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي خو مهمه خبره هم ده چې دوی باید ملاتړ موجود دي لپاره او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي خاکسر رور هم سوال کړی وو چې د کور سرپرست یم او بیکار یم او د بیکاری له وجهې خوب تختی طبیعي خبره ده چې کله سړی بیکار شي یو عام اصطلاح د مناسب مله چې دلته وایم خو بیا د عام خلک یو مثال کوي وایي چې آدم بیکار یا غر شو یا بیمار همدا خبره ده چې بیکاری خپل د ټولو ستونزو رنځ ده او به خصوصا د رواني ستونزو لپاره یو مساعد کوونکی فاکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنځ جوړي او اساسي فاکتور د هغه بیکاری ده همدا بیکاری ده چې به یو کس بل اخره ځان کم احساسي ټولنه کې همدا بیکاری ده چې نور مقابل کتن کله ځان پرتلکین او ځان ضعیف احساسي همدا بیکاری ده چې نور مقابل به ځان یو د کمپنی احساس باندې اخته کیږي نو دوی چې ما خوب تختی ولې دې خوب تختی ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي احساس د ناتوانی کوي مختلف فکرونه کوي چې سبا کیږي او دا کسان مختلف نامعلوم بخریک باندې اختلی ځکه دوی ته خوب نه ورځي نو بهتره دوی دي چې ولاو کډیر وړو کې کار هم وي ولاو کې پوراس کې 500 روپۍ هم غټي یو ذکر ځان مصرف کی ځکه له بیکاری نه له هیڅ نه یو څه هم خري نو سمثینګ از بیټر دن نثینګ دا یو مثال د انګلیسي کې وایي نو بهتره ده چې دوی یو څه کار وکړي یو څه ځان مصرف کی چې اخر پوراس کې 500 روپۍ غټي همدا بهتره ده چې ذهن مصرف دي بل سوال چې کړه وو اورور چې نوم یې ما طاهر ده
همدر صاحب لغمان
او بل د توحید تهدید او توهین خبره الله همدر صاحب دا مهمه خبره ده زه هم به وایم چې تاسو هم یاد کړه تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي حتی د مور په ګډه کې هم وي له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر رسیږي په دغه وخت کې کچې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي به دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي د همدغه هغه ورست دوی چې کوم فایل منځ راځي په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي په ټولنه کې دا هم د همیشه د یو دارن کس وي او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي نو د ما د مور پلار نه چې د ما خبرې اوري کورنۍ نه هله کیږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان لومړی ورځ نه باید دوی نوازش کی او د لومړی ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور پلار دوی بهترین مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کی د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي بلکې ماشوم په راتلونکي کې به یا یو ډارن ماشوم راځي یا یو بدماش ماشوم راځي یا یو ولګاز ماشوم راځي او بیا یو موټرونه ته یو د ټولنه ته یو ماشوم راځي او دا ډیره مهمه خبره ته همدر ته اغه کړل مطرح کړل چې دا د خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجي بل کس چې دا ورور ویل چې د جنگ نه خو همدغه اغه کړل چې جنگ وی وي او د مو اقتصاد دی جنگ خود د ټول ناخوال متاسفانه د افغانستان کې زیګند هم د جنگ د متاسفانه د جنگ بار من نه کوي الله دې وطن نور جنگ خلاص کی او الله دې متاسف اقتدام وکړي او الله دې د دسې زمينه مساعد کی تر څو د موږ ټول هیوادوال ته د کار زمينه مساعد شي تر څو د دا کسان چې د رواني ستونزو نه رنځ وړي او دوی د کاروبار سره دوی برته جوړ شي.
بله مننه کور ودان. بله ډاکټر صاحب کراش دی خبره ته د هر کال د اکتوبر لسمه هم په نړۍ کې د رواني روغتیا د ورځې په توګه باندې لمنځل کیږي. هدف څه دی دغه ورځ د لمنځلو څخه؟
بله دا تقریبا ډېر کال مخکې د ورلد فیډریشن آف مینټل هیلث یا د نړیوال د رواني روغتیا د نړیوال فیډریشن لخوا چې په 1992 کې د ریچارډ هانټر لخوا دا ورځ ونومول شوه چې د 10 اکتوبر ده او دا په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. هدف دې ورځ همدا ده چې د رواني ستونزو مقابل کې د سوجمنتیا تجلیل ده او د رواني ستونزو مقابل کې د کورنۍ او د ټولو حمایت سره موجود ده. او د دې ورځ کې مهمه خبره همدا ده چې هدف همدا غره چې څنګه په عام ډول باندې د رواني ستونزو په اړه باندې عامه پوهاوی وشي. د دې ورځ اساسي هدف همدا ده چې څو څنګه وکړي شو موږ دغه استګما ختمه کړو. استګما یعنی شرم، یعنی په دې حق باندې چې خلک فکر وکړي چې رواني ستونزه شرم ده، رواني ستونزه باندې څوک ما خړې ته چې د ویلې چې دا رواني ستونزه لري نو په دې باندې چې دا لیوانای ده او لیوانای په دې باندې چې ټولنه ترسوي او منځوي دا خبره باید موږ د دې ټولنه وباسو او د الفاظ باید واسه استعمال لږ.
ستاسو ټولنه هم یو مسؤل ټولنه ده د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو ټولنه او پراس کې هم تاسو یاست. تاسو څه کوي، څه کولای شئ؟
طبیعي خبره دی یو ټولنه په صفات باندې موږ خو هدف هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو دا هغه څوک چې په دې فیلډ کې یا په دې هغه کې مسله کې کار کوي هغوی سره منسجم کړو او څرنګه موږ وکولای شو چې د ټولو سټیکهولډرانو یا هغه څوک چې په دې کارونو کې اخته دي لکه نړیوالې ادارې لکه WHO او یا نورې موسسات او همدارنګه ډاکټران د ډاکټرانو ټولنې او د حکومت سره ګډ کار وکړي تر څو د رواني ستونزو مقابل کې یو طرف نه د خلکو عامه پوهاوی تقویه کړو او بل طرف نه د رواني ستونزو لپاره د مخنیوي لارې او د هغوی لپاره هغه فکرونه چې هغه زمينه مساعدوي تر خپل وسه پورې د هغوی لپاره موږ کارو.
د روغتیایی خدمتونو موضوع مهمه موضوع ده. د افغانستان په کچه په څلور د ولایتونو کې روغتیایی خدمتونو په برخه کې موږ ستونزې لرو. مثلا دغه ستاسو ټولنه که راشو دیتا څومره مو کار کړی د افغانستان د روغتیا له وزارت سره چې دوی وکولی شي د افغانستان د ولایتونو په سطح د ولسوالیو په سطح دغه سي د رواني ناروغیو یا د رواني روغتیا څنګه هم ولري؟ آیا په کلینیکونو په سطح باندې هم دغه څنګه موجود دي چې هلته نږدې خلک ورته لاسرسی ولري؟
یو خو دمو د ټولنې د کوم چې تقریبا په افغانستان کې کته چې مو تاسو مو د تر انډول کو او مقایسه کو تقریبا په ټول هیواد کې موږ له 150 نه زیات سایکاټرستان یا د رواني ناروغي متخصصین نه لرو. په دې باندې موږ تاسو مقایسه کوي چې افغانستان نفوس ټول 30 میلیونه شي نو په ټول 30 میلیونه کې موږ تقریبا ريجستر هغه کسان چې سوي رسمي کسان دي 130 نفر متخصصین لرو. دا ډېر کم ده.
ډاکټر صاحب خصو چې تاسو یادونه وکړه 140 متخصصین مونږ لرو په افغانستان کې د رواني ناروغیو
د رواني ناروغیو متخصصین لرو چې دوی د سرچېوي د وزارت کې چې دوی یان دې تخصصي ورته شي په رواني ستونزې تداوي او درملنه کولای
شي او ناروغانو شمیر به مو په ملیونونو ترسیږي.
بله بله که تاسو فکر وکړئ یعنی ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان کې تقریبا مسروي شوی د پخوا اضافه تر شپېته د 15 د نجات کسان وګړي د یو نه یو ناروغي ستونزې نه دی رنجوړي او خصوصا او بیا دا متخصصین چې دي اکثرا په خارونو کې دي متأسفانه د دې ولاتونو موږ لرو چې حتی یو نفر سایکاتریس یا د رواني متخصص موږ نه لرو. دا په دې معنی چې په افغانستان کې ډېر کم ده. دا یعنی دغه د استګما خبره چې بار بار کومه دا نه تنها چې په ټولنه کې په عام خلکو کې دا راغلی شوی ده په ډاکټرانو کې هم دا راغلی شوی ده چې د څو کوې چې ولا هو د رواني ډاکټر شم. یعنی په دې معنی چې متأسفانه د اصطلاح د لیونی چې استعمال کیږي چې د رواني ډاکټر شم دا ډېر غلطه اصطلاح ده. بلکې انسان یو دو بودی پدیده ده چې هم د جسم نه جوړ شوی ده او هم د روان نه. یو انسان که چیرې جسم ناروغ شي هغه طبیعي خبره چې رواني ستونزه پیدا کولی شي. که چیرې یو انسان یو رواني ستونزه ولري هغه طبیعي خبره ده چې جسمي تکلیف هم پیدا کولی شي.
دې
یو بزر لازم ملزوم ده. نو په دې لحاظ باندې پر رواني ستونزه یو ډېر پراخ هغه ده مطلق ده. متاسفانه په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې موږ ډېر محدود تعداد د ډاکټرانو لرو چې دا د افغانستان د دغه حالت لپاره تقریبا اضافه تر 50% خلکو نه د رواني ستونزو نه دوی رنځ وړي او دغه دومره سایکاټریستان یا رواني متخصصین لرو چې دا ډېر کم ده.
تاسو د دغه تخصص یادونه وکړه. یو بل هغه ناروغي چې ډېر ورسره تړلې ده هغه د اعصابو ناروغي ده. د دوی ترمنځ توپیر څه ده؟ د څوک چې د اعصابو تکلیف ولري او څوک چې رواني ناروغي ولري؟
بله ډېر ښه پوښتنه مو کړله او دا هېوادوال په دې کې عامه پوهاوی نه لري. متاسفانه یو څوک چې په خپله لوحه کې لیکلی وي چې د اعصابو جراحي اعصاب نو دا ټول چې د تکلیف د رواني هم لري جراحي اعصاب ته منډه وهي. یو څوک چې د متخصص د لیواز د اعصابو چې نیورولوجست وایي نیورولوجست نو هغه بیا کله چې خلک وایي ولا د اعصابو روان سره یو شی ده ځکه عامه پوهاوی کم ده نو دوی به هلته منډې وهي. بلکې دا درې متخصصونه چې دي کاملا جلا دي. یو نیوروسرجري ده چې هغه چې مداخلوي کارونه کوي یعنی په جراحي نظره په اعصابو کې او په ستوني فقرات په ملا کې دوی مداخله کوي جراحي عملیاتونه کوي. یو نیورولوجي تکلیفونه دي چې د اعصابو مربوط دي چې هغه جسمي تکلیفونه دي لکه سردردیانې دي لکه مرګي مرضونه دي لکه مثال د مغزي سکتې دي دا ناروغي دي. او یو رواني ناروغي دي چې مخکې نومونه واسه چې په چیرې څوک دا مشکلات لري ستونزې ولري یعنی په هیجاني شکل باندې اختلالات لري یا خلقي مشکلات لري یا سایکوټیز یا عصبي رواني ناروغي ولري دوی به سایکاتریستان ته باید ورشي. یعنی تقریبا د درې تخصصونو کاملا جلا دي.
بله که څنګه تاسو مخ یادونه وکړه چې په ټولنه کې په پاپونی ټولنه کې ډیر حساسیتونه موجود دي چې دا غتر مسلک پوری تر مسلکي کسانو تاسو یادونه وکړه چې څوک نه غوړي چې د رواني ناروغي او تخصص تر لاسه کړي لدی بیریږي چې خلک لیوانیانونه بولی د لیوانیانو ډاکټرانوونه بولی دا ډېر اومدستون زده. بله بله ډیر هغه کسان چې په ټولنه کې په لومړي سر کې خای رواني ستونزې دومره ډېرې نه وي او د درملنې وړ وي که فکر تاسو په نظر کې چې یو روان پوته مراجعه وکړي یعنی دغه ستونزې حلیدای شي. خو یو ستونزه دلته دا ده چې د مونږ د ټولنې وګړي غواړي چې په یوې نسخې باندې جوړ شي ځکه چې دوی دغه دوامدار ډاکټر ته تګ هم یو ستونزه بولي.
بله لکه څنګه چې تاسو مهمه اساسي موضوع مطرح کړل یو ستونزه هم ده متاسفانه چې رواني ستونزه که چېرې تاسو یو کس راشي موږ راځي ناروغان وایي چې کلونو کلونو دې مشکل نه ستونزه نه راځي جوړه نو دا ناممکن ده چې یو ډاکټر دې مش دوا ورکړي او هغه جوړ او بیا دا ناممکن ده چې دا ناروغ دوا ورکړي نن دوا ورکړي او بیا دا وایي چې دوره دې بعد باید جوړ شم یو هفته بعد جوړ شم. رواني ستونزو لپاره چې کله یو ډاکټر دې متخصص دې رواني وګوي ناروغ ازاوي کوي تشخیص کوي او هغه دوا نه کی نو دغه دوا هفته نه حتی تر شپږ هفته پورې دوا تاثیرات نه کوي او د دې درملنه تقریبا ځینې د ناروغي د شپږ میاشتې تر قانونو کولو پورې هغه درمل نه لري او حتی ځینې د ناروغي دي چې هغه د عمر تر اخرې ورځې پورې دوا دا وکړي او که دوا ونه خوري هغه به د ټولنې لپاره یو غټ ستونزمن حضور شي.
بله ډاکټر صاحب ډیر وخت نه لرو کرا شو دی خبره ته مخکې له جګړو نه ټول سیز مخکې په افغانستان درسته چې یو ورسته پاتې هوا دوخو د ورسته یو څوکلونو په پرتلې وګړي دومره ناخوښ نه وو یعنی په هغه څه چې درلودل په هغه باندې اقناع کړی و اقناعات کړی او ځانې ورزنه ژوند ډیر په خوخي سره تیرو کرا شو اوس دغه وضعیت چې دغه ورسته یو ناخوالو افغانستان اوس دغه سی یو ل او ګډه مودي یو وضعیت د دوی پر رواني ناروغي یو کمپلیکیشن را مست کړی دی دا به پراتونکو کې زموږ د پر نسلونو هم یا غنطفه باندې به هم نوړه اغیز وکړي کنه؟
طبیعي خبر ده، طبیعي خبر ده. یو خو دا خبره ده غازی د افغانستان دغه تاریخي جګړه او بیا خصوصا دغه د څو لاخري دوه لسیزو جګړه متاسفانه پخوا به تقریبا ما ته چې زه خپله تجربه لرم او د نورو ډاکټرانو نه پوښتنه کړې ده، دا خلک عام نه کړي چې ولې روانه ستونزې اوس د نورو ځکه چې دغه نوی تحول راغی. طبیعي خبره ده، نوی تحول به تاثیر کړی خو په ښاري ماحول باندې تاثیر کړی ده، ولې برعکس په اطرافي ماحول باندې دومره تاثیر نه ده کړی ده، بلکې اطرافي ماحول اوس ښه شوی ده. ځکه چې په اطرافي ماحول کې هغه وخت کې چې کله جګړه وه نو همیشه به چاپېر تللې او اطرافي ماحول به ډېر زیات متضرر کړی و د جنګ د وجې نه، هغه اوس آرام شوی ده. ولې ښاري ماحول کې یوازې د کار نه بل څه نه لري، خو طبیعي خبره ده چې دوی کله بېکاره کېږي او بېکاره شوي دي نو دوی باندې منفي اثرات شوی. نو په دغه لحاظ باندې دا یو بله ستونزه ده چې په هر حالت کې د افغانستان وګړي له پخوا نه لږ اوس متضرر ځکه شوي دي چې ښاري ماحول ته متضرر شوی ده، او ښاري ماحول کې د خلکو لاسرسی ډېر زیات ده، نو ځکه په میډیا کې هم ډېر زیات بروډکاست کېږي یا ډېر د خبرې خپرېږي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم صفات وي او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووایي؟ مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دوا د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنځ وړئ، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، د رواني ستونزو متخصص ته. دویم، په خپل سر باندې دواګانې مه خورئ. دوم، کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزو نه کوم کس په هاد شکل باندې د رواني ستونزو نه رنځ وړي، نو دا فتن تاسو ملایانو ته موړی متاسفانه چې هغوی د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامه کوم کسان چې تعویزګر دي هغوی دا ناروغان باندې درست تشخیص نه شي کولی او بالاخره دوی مرض نور هم سره کولی شي او خرابولی شي. بناً بهتره ده چې تاسو د یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوځئ. درېمه، د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره که اقتصاد هم خرابي او څومره مشکلات هم ولرو، باید کورنۍ تاوتریخوالی کم کړو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډېر مزد متضرر دي. دریم، ښه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره کړه د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده. که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو نو ټولنې ته به ښه واقع شو او مؤثر واقع شو او ښه کار به وکړی شو. بله خبره همدا ده چې بې عدالتي او د ناانډولتوب نه کوشش وکړه چې مخنیوی وشو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاري نه زیات شکایت نه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، که چیرې کم عواید هم ولري، ځان مصروف کړئ. له بیکاري نه چې مطلق بیکاره شئ، په کور کې نه او یا دې خوا یې خو وګرځئ، هغه به تاسو ته ډېر ستونزمن تمام شي نسبت ډېر د که چیرې تاسو پوره کړئ لس روپۍ یا پنځوس روپۍ ګټئ، دا به ډېر مؤثر درته تمام.
بله، ډېره مننه. یو شی پور اضافه کوم، ښه غذا وخورئ، ښه مقوي، هغه چې که متنوع وي که وسه لرئ. کور ودان ډاکټر صاحب، بله، د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونې ته مو ټلیفونونه وکړل. دا خبرونه ما نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شعیب پشه یې په مرسته مخته یوړه. I'm gonna make it through.